با وقت افغانستان برمیگردم.
احمد شیبریم دا سجی رو دا سهار دا تو بجود خبرونی دا وریدون که هر کلی کرد. سپین مانی پا کابل که دا بلی ترورستی هم دی خبرداره ورکنی. وړاندې به دا هم واورئ چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د وړمې ورځې د چاودنې د قربانیانو شمېر تر 1000 واوښت. د دې حملې مسؤلیت داعش منلی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
په افغانستان کې هغه داعش چې په عراق او په سوریه کې وو یا موجود هغه افغانستان کې نشته.
په روزګان کې طالبانو له دولتي مامورینو غوښتلي چې خپلو کارونو ته راشي، خو مامورین اندېښمن دي.
په ښه زړه خپل کار ته نه راځي، په دې خاطر چې وایي اته ماش به مویي نه به یي.
تر 9 بجو نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه.
سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي تروریستي برید خبر ورکړ. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته داخلې شوې. د قزاقستان په یوه پوځي اډه کې 14 لږ تر لږه 12 کسان وژلي او نږدې 100 تنه ټپیان کړي. بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې د ابي لوره له ختی زوره او شمالي دروازې سره دي یا هم د کورنیو چارو د وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي باید سمدستي سیمه پرېږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی. د داعش پورې بغړي په ننګرهار کې د بي پیلوټ الوتکې برید شوی دی. د امریکا د مرکزي قمانداني یو مسؤول بل اوربان په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا کس نن ووژل شو. د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان دولت څنګه په کابل کې د پنځشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تر دې چاودنې وروسته وویل چې د دې حملې عاملین به له پښو وغورځوي. د دې په دې برید کې چې د حامد کرزي هوایي ډګر مخې ته وشو 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید خندلی او عدالت ته د دې برید د عاملانو، تنظیمونکو او تمویلونکو د راکشلو غوښتنه کړې ده. امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې هر تروریستي عمل د هغه انګیزې، وخت، ځای او عاملانو ته له پام پرته جنایت دی او هیڅ توجیه نه لري. امنیت شورا د ملګرو ملتونو له ټولو غړي وغوښتل چې د دې پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي څو د تروریستي فعالیتونو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت په وړاندې د ګواښونو مخنیوی وشي. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته داخلې شوې دي. تر شلو ډیرو هیوادو د فرانسې په ګډون ویلي دي چې دا عملیات یې د جمعې تر ورځ بشپړ کړل. سپینې ماڼۍ وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 12,500 تنه د کابل له هوایي ډګره بهر ته په الوتکو کې ایستلي دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرون وویل تر 2 اونیو په لنډه موده کې فرانسې نږدې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. د اګست 14 چې سیشن بی کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستۍ نیټه ده. د برېټانیا صدر اعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو وروسته به برېټانیا ته نور افغانان هم راولي. د برېټانیا پوځ په تیرو 2 اونیو کې یا نږدې 2 اونیو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا 4,000 برېټانویان او هغه افغانان وایستل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو ویل کېږي چې په سلګونه نور لا هم هلته بند پاتې دي. بوریس جانسن پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د اګست 1 له مهلت وروسته به برېټانیا ته د نورو افغانانو د بیولو هڅه وکړي.
As we come now to the final hours of
اوس چې موږ د خپل عملیاتو پای ته را رسیدلی یو، داسې خلک شته چې د تاک کاری و نه شو. دوی ته مې وینا داده چې موږ به ځمکه او اسمانونه سره ووهو څو مرسته ورسره وکړو. موږ به په دوهم پړاو کې هر هغه څه چې په واس کې مو وي ورسره وکړو.
بل لور ته د برېټانیا دفاع وزیر بن والاس ویلي شاوخوا 1000 تنه افغانان چې برېټانیا ته د تګ اسناد ترلاسه کړي او د 150 په شاوخوا کې برېټانویانو ونه شو کړای چې په دې الوتنو کې لاړ شي. طالبانو د امیر مختار وزارت شجینه کارکونکو ته خبر ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو دندو ته حاضر شي. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د ادارې د روغتیا وزارت خپره کړې ده، روغتیا پالو ښځو ته ډاډ ورکړل شوی چې د دوی لپاره د کار کولو هیڅ ډول ممانعت نشته. په بیان کې راغلی دي چې د روغتیا وزارت شجینه کارکونکي دي په منظم ډول خپلو دندو ته حاضر شي. طالبانو په نبیه ملسیزه کې په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د روغتیا وزارت په ګډون په هیڅ یو دولتي اداره کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوله. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړني خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې د کار اجازه وي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې طالبان به ښځو ته په نورو برخو کې هم د کار اجازه ورکړي که نه. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د تل لپاره افغانستان پریښود. ایټالوي ډیپلومات سټیفانو پونټی کورو په چې په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د تل لپاره خدای پاماني کوي. ښاغلی پونټو کورو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له کابل به خواشینی زړه ځي. هغه د ناټو له متحدانو او شریکانو له افغانستانه د خلکو د وتلو په بهیر کې د مرستې په خاطر مننه کړې او ویلې دي چې د له ګڼو ستونزو سره سره له افغانستانه د زرګونو انسانانو د وتلو په چاره کې مهم رول لوبولی دی. طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او اوس زیات شمېر بهرنیان او افغانان هڅه کوي چې د اګست په 1 نېټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د ټاکلې مهدت له رارسېدو مخکې له دې هېواده ووسي. روسي خبر دا چې د قزاقستان په یو پوځي اډه کې 14 لښ تر لښه 12 کسان وژلي او نشتې 100 نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي دا مرشوب له د قزاقستان د جنوب په یو پوځي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه مهال پیښه شوه چې له 14 وروسته هلته اور ولګېد. د بیړنیو حالاتو د وزارت یو ویان پرون د اګست په 8 وویل لښ تر لښه 2 کسان تر اوسه لا درک دي او د موندلو لپاره یې هڅې پیل شوې دي. د قزاقستان دفاع وزیر نورلان ایرمکبایوف له پیښه وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دی له خپلې دندې استعفا ته چمتو دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد چیبرم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه شمشاد زدران په تختې کې برخه کې راسره مرستندوی دی. د سپینې ماڼۍ د امنیت ټیم ولسمشر جو بایډن ته ویلي دي چې په کابل کې د یوې بلې تروریستي حملې احتمال شته. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویاند هم ویلی و چې په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا د نورو حملو امکان شته. جان کربی هم داراز دا خبره کړې چې د کابل پر هوایی ډګر د وړمې ورځې حمله یوه ځانوژونکې برید کوونکي کړې ده. د دې حملې د تلفاتو شمیر تر 130 اوښتی دی چې 14 امریکایي عسکر دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت ټیم ولسمشر جو بایډن ته په کابل کې د یوې بلې احتمالي تروریستي حملې په اړه خبر ورکړی دی. جینساکي وویل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هر اړخیز او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خو میرمن ساکي ولسمشر بایډن ته د امنیتي ټیم د دې ارزونې جزئیات په ډاګه نه کړل. پرون له دې مخکې د پنټاګون ویاند هم وویل چې ښایي داعش ډله په کابل کې نورې حملې وکړي. جان کربی په خپله خبري غونډه کې دا ومنله چې د وړمو ورځنۍ حملې د مخنیوي په برخه کې غفلت شوی. ښاغلی کربی زیاته کړه چې د داعش د نورو احتمالي حملو په اړه موثق شواهد شته.
موږ لا هم په دې باور یو چې بالقوا ګواښونه شته، یعنې بالقوا او مشخص ګواښونه، او موږ باید ځان ډاډه کړو چې پر وړاندې مقابلې ته تیار یو. دا چې د پرونی حالت د مخنیوي لپاره موږ ځینې ګامونه اخلو معنا یې دا نه ده چې دا به حتماً مناسب اقدامات وي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر ته نږدې بمی حمله د هغو زرګونه ولسی وګړو په منځ کې وشوه چې له افغانستانه د وتلو لپاره هلته راټول شوي وو. د پنټاګون ویاند وویل چې دا حمله د یو ځانمرګي لخوا په یو ځای کې شوې وه. له دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې هلته 214 شوې دي. د دې حمله مسؤلیت د پنځمې په ورځ نوښته داعش ډلې ومنه او ویل چې 14 د دې ډلې د یو غړي لخوا شوې وه. د ډلې د یو سړي عکس له ځانمرګي واسکټ سره هم خپور کړی دی. پر کابل د طالبانو لولکی ورسته په سلګونه الوتنو کې بهرني وګړي چې هلته بند پاتې دي او یو شمیر هغه افغانان چې نغوړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي بهر ته استول شوي دي. د پنټاګون ویان جان کربی همدارا زیاته کړه چې شاوخوا 50,000 هغو افغانانو ته چې په بیړنیو الوتنو کې امریکا ته رسیږي د استوګنې کورونه چمتو شوي دي.
دفاع وزارت د بهرنۍ چارو له وزارت سره په ګډه د خاص ویزو د پروګرام په چوکاټ کې 50,000 افغانانو او د هغو د کورنیو غړو ته په امریکا کې دننه د موقت استوګنځایونو د جوړولو په برخه کې مرستې ته دوام ورکوي.
امریکا ژمنه کړې چې د خپلو سرتیرو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه به د اګست تر 1 بشپړوي. د لړۍ د هوایي ډګر له 14 وروسته په موقتي ډول درېدلې وه، خو پرون د اګست په 20 یو ځل بیا د دې کسانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې. په همدې حال کې د طالبانو یو جګپړي چارواکي پرون ژمنه وکړه چې د سفر لپاره د معتبرو اسنادو لرونکي افغانان هر وخت بهر تتلی شي. شیر محمد عباس ستانکزي پرون په یوه تلویزیونی وینا کې هغو اندېښنو ته چې ښایي طالبان د خلکو پر تګ راتګ کلک بندیز ولګوي په ځواب کې وویل، د افغانستان سرحدونه به خلاص وي او خلکو ته به اجازه وي چې هر وخت هیواد ته دننه او بهر ولاړ شي.
د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د پنجشنبې د ماښام د 14 له امله د قربانیانو شمیر تر 130 اوښتی دی. د دې قربانیانو یو شمېر کورنۍ له مسؤلانو غواړي چې د هوایي ډګر د امنیت ساتنې ته پام وکړي. طالبان بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې امنیت تامین دی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات اوسیدونکی حمید الله چې په دې پیښه کې د ماما دوه زامن وژل شوي وایي، د ماما دواړه زامنې د ایټالویانو په یو کم کې کار کاوه او هغوی ترې غوښتي وو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي، خو سیمې ته له رسېدو وروسته ووژل شول. د ده په خبره چاودنه کې د ماما د زوی میرمن هم ټپي شوي او د کابل په ایمرجنسی روغتون کې ده.
د ماما دو زامن می چې همایون او میران نومیدل ووژل شول. د همایون میرمن هم ټپي شوې ده. دوی د ایټالویانو کمپ کې کار کاوه او د سه شنبې په ورځ ورته برېښنالي کوشو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي. تیره ورځ هوایي ډګر ته ولاړل او دا پیښه وشوه.
یوازې د حمید کورنۍ نه ده چې د دې پیښې قرباني ده، بلکې ډېرې نورې کورنۍ شته چې دا ډول ټپ یې لیدلی. نو دوی د غلام فاروق کورنۍ ده چې د تره درې زامنې په دې پیښه کې وژل شوي.
محمد زید مې ورور او احمد رشاد او ډاکټر خالد مې د تره زامن وو چې شهیدان شول. دوو تنو یې د امریکا ګرین کارت درلود او بل ته یې له سفارت ټلیفون شوی و چې الوتنه یې ده.
د معلوماتو پر بنسټ یوازې د طالبانو وسلوال او پوځي موټرې د هوایي ډګر په دروازه کې لیدل کیږي. خو د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی د حمید کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي.
پرونۍ پیښه د امریکایي عسکرو تر واک لاندې سیمه کې شوې. موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ټولې سیمې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې دي. ټول هیوادوال دې آرام ژوند وکړي.
خو سره له دې چې طالبانو هوایي ډګر ته پر تلونکو لارو محدودیت وضع کړی، خو بیا هم هلته یو شمېر خلک لیدل کیږي او په دې تمه دي چې دا لارې به پرانیستل شي، خو د دوی شمېر د تیر په پرتله کم دی.
طالبانو د کابل ښار امنیت خوندي کړی دی. د دې امنیت سربیره د هوایي ډګر سره 14 ولې وشوه. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر تر وی خبرتیا ورسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل په هوایي ډګر کې له ورستي 14 ورسته د ورستي 14 پاړه د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد سره اجمل ان مرکه کړې او دا پښتنه لومړی ترې کړې ده چې ولې طالبان منتوانېدل چې د دې هوایي ډګر د 14 په دې هوایي ډګر کې د 14 مخه ونیسي.
یو غیر کنټرول شده حالت من سره اوس انده سی بیروبار حالت جوړ کړی دی چې کله کله امنیتي وضعیت له کنټرول وځي. نس کوي سره ډېر دقت وکړي، ډېر پلټنې وکړي چې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. کدا د امریکایان ته زه خپل ځواکونه مباشي او دغه سناریو ته نور د پای ټکه کې د ازدحام د خلکو پای ته ورسیږي. که چیرې بیا څوک د افغانستان د وتلو تکل لري، خو قانوني لارې لرو، قانوني اسناد جوړولی شي او له قانوني لارو نه تلای شي، ولې اوس ازدحام جوړول او داسې حالت من سره وصل ته قابو کیږي نه. امریکایان کولی شي قابو کړي او موږ هم نوي کابل ته راغلي یو. زموږ له ټولو ارزښتونو نم لوړ د حالت دغه ستونزې پیښېږي. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه سناریو پای ته ورسیږي. یو کله کله خامخا دغه چې کړی لا هم ستاسې درته شوب جوړ کړي، 14 نیول کړي یا مشکلات جوړ کړي، خو په جدیت سره یې مخه انشاءالله نیول کېږي. موږ اطمینان ورکوو چې د دې د ډول حملو تکرار به نه کیږي.
مجاهد صاحب، مرګ ژوبلې په اړه باندې دقیق شمیر لري؟ ځینې رپورټونه وایي چې یو شمیر طالب ساتونکي چې د تاسو ساتونکي والته ولاړ و، هغوی ته پکې مرګ ژوبلا وخته ده. عام خلک هم پکې په ګڼ شمیر وژل شوي دي، او امریکایانو خو د خپل لوري لږ تر لږه 14 کسانو مرګ ژوبله تایید کړې ده.
نه، دا هم په دقیق ډول ثابته کړې او ثابته شوې ده. چاودنه زموږ په ساحه کې نه ده، په میدان کې داسې هغه جوړ ده. یو وضعیت یو حد معلوم ده چې زموږ ځواکونه تر هغې پورې دي وړاندې نه ځي. د دې لپاره چې هغه امریکایان چې هلته شتون لري، د هغو لپاره چې احساس خطر ونه سي، زموږ ځواکونو ته اجازه نشته. موږ خپل اجازه نه ورکو چې هغه کرښې نه تیر شي. او پاتې شو عام خلک چې ټولېږي، هغه ورځي، ځکه امریکایان هغو ته بلنه ورکړي، هغه وړاندې تیري. او امریکایان د خپل دنني حالت کنټرول او وضعیت امنیت ساتل د دوی په لاس کې، د خپل ځواکونه ولاړ دي. د چاودنه په دې چې سیمه کې څه هغه د دوی اړخ ده، زموږ اړخ نه ده. نو دا دې اخر موږ ډېر په پاتې ده کې زموږ ځواکونه هیڅ تاوان هم نه تر رسېدلی. او ځان چې هغه ته د عام خلکو ته وخت دلته تجمع جوړېدله، او تجمع جوړ کړ. امریکایان هم اعلان کړی چې دوی ځواکونه تم څه زیان اوښتی، نو هغه هم تر اوسه موږ ته نه دي تخیستي، ځکه موږ نه دا په فاصله کې.
د اشرف غني د حکومت چارواکو هم وخت نا وخت په طالبانو باندې انتقاد کوي چې ګوندې د دوی ترمنځ نورې ډلې فعالې دي، یا په څرګنده یا په پټه. د پرونی چاودنو وروسته هم ځینو خلکو دا انتقادونه راپورته کړي دي، او وایي چې د طالبانو په لیکو کې یا لږ تر لږه د طالبانو د پالیسیو او د موجودیت نه د داعش په څیر او نورې داسې ډلې چې ښایي د دغسې ډول بریدونو مسؤلیت ورترغاړي شي، دا فعالیت کوي، او د طالبانو په لیکو کې د خپلې بقا لپاره د دغه لیکونه ګټه اخلي.
کله چې امنیت تامین کېږي، دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانېږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي. موږ بشپړ ډاډ ورکوو چې د افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي. او دا شایم شرط مهمه ده چې بهرني ځواکونه باید بانه د داسې شیانو لپاره ونه ګرځي چې یو څوک لاس اچي یا یو څوک اقدام ته زړه کوي. هغوی باید خپل ځواکونه وباسي له افغانستانه. د دوی ځواکونه شتون په خپله د بې امنۍ دپاره که په ډېره وړه نقطه کې هم وي، دا د بې امنۍ دپاره علت او مهم دلیل جوړېدلی. نو ښه دا ده چې دوی خپل ځواکونه وباسي، وروسته له هغه نه چې افغانستان کنټرول شي، موږ اطمینان ورکوو چې ټول هغه چې ډلې یا هغه چې جهاتو ته موږ اجازه نه ورکوو، د افغانستان له خاورې نه د بل چا خاورې د تعدید لپاره استفاده وکړي. دا موږ ژمنه کړې تعهدات کړو په دې مورد، دا اودات موږ په ګټه ده. د افغانستان خلک چې جنګ د ایستلو په حال کې دي، د نړۍ سره ښې اړیکې راوستل غواړي، او داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل د هغو بقا مهمه ده. د ټولو لپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره ښې اړیکې ولرو، دلته د بې امنۍ او د حملو د دوام لپاره هیڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
داعش تاسو د ورسره ښې اړیکې نه درلودې، په راتلونکي کې تاسو فکر کوئ چې داعش به د یو نظام په وړاندې په افغانستان کې چې هغه د تاسو په د طالبانو په مشرتابه باندې یو نظام وي، د هغې په وړاندې به جدي خطر یا جدي ګواښ به وي؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې اول خو دلته اول دا دی چې په افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. دلته ځینې خلک چې دي هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله وویني چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، د هغو د شورش او د هغو د حرکت لپاره هم بهانه نه پیدا کېږي.
ذبیح الله مجاهد، تر سېشنبې بهرني ځواکونه له کابله وځي، تر دې نیټې وروسته ناټو او ملګري ملتونه د کابل د هوایي میدان د فعال ساتلو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو غړي هیوادونه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو سرتیرو د وتلو د پروسې له بشپړېدو وروسته د بشري مرستو لپاره پرانیستی وساتي. له افغانستانه د بهرنیو وګړو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو لپاره مهلت د اګست په 1 پای ته رسیږي. ترکیه ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې روانې دي، څو له دې نیټې وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د فعال ساتلو لپاره تخنیکي مرسته وکړي. خو ترکیه چارواکو ویلي چې د پنجشنبې ورځې برید د هوایي ډګر د متخصصانو د امنیت په برخه کې د ترکیه ځواکونو هڅې زیانمنې کړي. ترکیه دا نه دي ویلي چې طالبان به یې حتما شرایط ومني. ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون جمعه څرګنده کړه چې د دې هیواد کابل ته د الوتنو د پیل په برخه کې بیړه نه لري. خمرستاندوی ټولنو ویلي چې افغانستان ته د بشری مرستو در رسولو بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي، ځکه دا هیواد د څلورو کلونو په ترڅ کې د وچکالۍ له دوهمې څپې سره لاس ګریوان دی. همدارس د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 13 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکی دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په روانه اونۍ کې وویل د افغانستان میلیونونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي او اوس چې د کورونا وبا او د څو ورځې مخکې بدلون پر پخوانیو مصیبتونو ورزیات شوي، افغانستان د یو ناورین په درشل کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل د افغانستان د اړتیا وړ روغتیایي وسایل په څو ورځو کې خلاصیږي، په داسې حال کې چې د دې وسایلو د زیرمو د ډکولو هیڅ امید نشته. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو مرستو سیمه ییز مشر ریک برینن پرون وویل د امنیتي اندېښنو او نورو عملیاتي دلایلو له کبله لږ تر لږه د یوې اونۍ لپاره د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه کار اخیستل د دوی په پلان کې نشته. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دوجاریک خبریالانو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د هوایي بشري مرستو د رسولو پروګرام په پام کې لري چې د دې اونۍ په پای کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو یو دهلیز رامنځته کړي. ښاغلی دوجاریک زیاته کړه چې دا الوتنه به له پاکستان څخه کابل ته نږدې هوایي ډګرونو او د کندهار او مزار شریف هوایي ډګرونو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو مامورینو د انتقال لپاره د 13 میلیون ډالرو او د وسایلو د لیږد لپاره د 12 میلیون ډالرو غوښتنه کړې. د جاری کوویل دا معلومه نه ده چې د اگست له 1 وروسته به د کابل په هوایي ډګر کې څه پیښ شي، خو هغه د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو لپاره د دې هوایي ډګر رول مهم وبل. ملګرو ملتونو ویلي چې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره به په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې اسلام پالو طالبانو څرګنده کړې ده چې غواړي د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي څو ځان له نړیوالې انزوا څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي ډېرو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له طالبانو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په فعال ساتلو کې مرسته وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ د چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
غنو لویدیزو ورسپانو د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د پنځشنبې د ماښام پر خونړیو تیرورستي حمله او د داعش په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ د دغو انتحاري بریدونو مسؤلیت ومانه. د بریتانیا ایوننګ سټانډرد او میرر ورسپانو په دې اړه خپلې لیکنې په دې پوښتنې پیل کړې چې د داعش خراسان څنګه څوک ده. دوارو رسپانو دا ډله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش څنګه بللی چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په عراق او سوریه کې دا ډله په 2014 میلادي کال جوړه شوه، خو په افغانستان کې لومړی ځل د 2015 په جنوري کې سر راپورته کړ. دا هغه وخت و چې د ډلې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لرلې. ایوننګ سټانډرد او میرر رسپانو ښیلي چې داعش په نسبتا لنډ وخت کې خپل نفوذ د افغانستان په شمال لویدیز او شمال لویدیز کې ګڼو ولسوالیو ته وغځاوه. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز پر اساس ویل کیږي چې د ډلې په لومړیو درو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې په ملکیانو باندې تر سل ډیری حملې وکړي. د دې مرکز په وینا له 2015 څخه تر 2018 پورې د داعش خراسان څنګه پر افغان، امریکایي او پاکستانی پوځیانو شاوخوا 250 بریدونه کړي دي. دا ډله پر یوه زیږنتون د تیر کال د حملې په شان د خورا خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. د سولې او اقتصاد نړیوال انستیتیوت د سولی او اقتصاد د نړیوال انستیتیوت د تروریزم د فهرست لمخې تر 2013 پورې داعش ډله په نړۍ کې تر ټولو په خونړۍ ډلې بدل شوه. د ملګرو ملتو د یو راپور لمخې د داعش خراسان څنګه د 1500 او 1200 تنو ترمنځ وسلوال لري، خو ځینې متخصصان اټکل کوي چې په راتلونکو کلونو کې به د دې ډلې د وسلوالو شمیر 10000 ته زیات شي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له کبله به تشه رامنځته شي. له 2000 را په دې خوا چې افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې مشان وبشل یا ونیول، شهاب المهاجر مشري کوي. ایوننګ سټانډرد او میرر رسپانو لیکلي چې د داعش خراسان څنګه او طالبان له یو بل سره دښمنی لري، ځکه چې داعش باوري ده چې طالبان پوره سخت دریځ نه دي. خو د تروریستي چارو دوه کارپوهان باور لري چې داعش طالبان خپل سیالان ګڼي او وایي چې طالبانو خپله ایدیالوژي په افغانستان پورې محدوده کړې ده. د امریکا استخباراتي چارواکي باور لري چې د داعش یو شمېر غړي له طالبانو جلا شوي کسان دي او داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته لږ تر لږه یو داعشي مشر وژلی دی. د سټارز اینډ سټرایپس په ګډون څو امریکایي ورځپاڼو په افغانستان کې د داعش د نورو خونړیو حملو د احتمال خبرداری ورکړی دی. سټارز اینډ سټرایپس په منځني ختیځ کې د امریکا د عمومي قمندان جنرال فرانک مکینزي په قول کښلي چې د کابل د پنجشنبې د ماښام له بریدونو وروسته د نورو تروریستي بریدونو احتمال شته. مکینزي ویلي دي چې د داعش ګواښ خورا زیات دی. دوی غواړي چې دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي او امریکایي پوځیان هم ورته تیار دي.
پر اوسکان کې مامورین تنخوا غواړي. طالبانو په دې ولایت کې له دولتي مامورینو غوښتي دي چې خپل کارونه پیل کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل سوي، خو لیدل کېږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورټ، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایت اوروزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو تور ګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیسی د وروزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولې. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر پر اوروزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو جین محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتي، خو وایي هغوی ده ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دي ورکړي چې ور به کول سي او کنه، ځکه د په خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې همدې شپږ زرو افغانۍ ته وي او بله ګټه وټه یې نه وه.
دنده خو مو مخکې هم زموږ د اووم بس یعنی مقصد اجري یا ملازمي کار دی. مکتوبونه ویسه راوړو، مثلا وټاکنو صفایي اوس هم په عادي ډول باندې هماغسې هغه خپله دنده پر مخ وړو. والله وروره ماش خو داسې خبره دی، د ماش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی. په ښه زړه خپل کار ته نه راځي، په دې خاطر چې وایي اته ماش به مو یي نه به یي. په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې. زموږ غوښتنه دا ده د دوی د نظام څخه، اسلامي امارت څخه، چې د دې ملکي مامورینو او اجرانو یو سرنوشت معلوم.
نوموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکی دندې ورډغاړي دي کولای سي خپل دندو تراسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمېر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. ګیرلس کلن حزب الله د اوروزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وایي
دا ما وخت باندې سوچ د بل حکومت دغه کړي پر اخر او داسې دوه امتحانه پاتې د اسلامي امارت رالي په هغه شپو کې مکتب بس بند سو. اوس هم باندې دروازه شروع شوې نه دي. پوښتنه مو دا ده چې زموږ سرنویس سره لوبې ونه شي، دا زموږ مکتب برته راغلی لاس خپل درسونه وایي، کوشش پکې شو کړي مکتب مریلا کې دانش شو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو بیا هم زموږ پیغام یې ځواب نه کړ. په ټوله کې د اوروزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو پر اتاک سره من راغلي، خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وای په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوې او اندیشمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دی چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېد. ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې بحث لرو. دا بحث هم تر دې راڅرخي چې څرنګه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې بیروبار دی او هلته وړمه ورځ چاودنه هم شوې وه او خبرداریانې هم نورې ورکړل شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. کوم راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خپرو د هغوی متن تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. همداراز کوم مرکې چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي هغه مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. اته بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دې له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې له د هوایي ډګر له دروازو سره دي باید سمدستي دا سیمه پرېږدي. د داعش پورې وغړي په ننګرهار ولایت کې د بې پیلوټه الوتکې برید شوی دی. دا کس نن ووژل شو. د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید غندلی او عدالت ته د دې برید د عاملانو، تنظیمونکو او تمویلونکو د راکاشلو غوښتنه کړې. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته داخلي شوې دي. د بریتانیا صدراعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو وروسته به بریتانیا ته یو شمېر نور افغانان هم راولي. طالبانو د امیر خطاب وزارت شزینه کارکونکو ته خبر ورکړ چې په مرکز او ولایتونو کې خپل دندو ته حاضر شي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي د تل لپاره له افغانستان ووت. ایټالوي ډیپلوماټ سټیفانو پونټیکورو چې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د تل لپاره خدای پاماني کوي. او د قزاقستان په یو پوځي اډه کې لشت تر لشه 12 کسان وژل شوي او نشتې سل نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا مرشوبله د قزاقستان د جنوب په یو پوځي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه مهال پیښه شوه چې له 14 وروسته هلته اور ولګېد.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په زرګونو افغانان په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګر په وتو دي او لا هم په کابل کې داسې اداره نشته چې چاره سمبال کړي. په دې اړه دلته بحث لرو. په کابل کې د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید خبرونه خبر شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې خلکو وغوښتل چې د یو تروریستي برید د ګواښ له امله دي د کابل له هوایي ډګر لرې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن وي هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست تر 18 خپل ټول ځواکونه له افغانستان باسي. شاوخوا شپږ زره امریکایي سرتیري د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای دي چې له افغانستانه د بهرنیو او افغانانو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو 12 کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتېدو دي. د بریټ خبرداری د پنجشنبې په شپه ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته دې سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډېر ژر تر ژره سیمه پرېږدي.
دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په دې ښار کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی، خو د حکومت د نشتوالي له امله کارونه په ټپه درېدلي دي. په دې خپرونه کې دا موضوعات له میلمنو سره څېړو. د میلمنو له ډلې عبدالمالک همدرد، مدني فعال چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وتلو بهیر څاري، راسره یوځای شوی دی. همدرد صاحب، مننه چې په خپرونه کې راسره یوځای شوی. که چېرته تاسو وایسئ چې یو څه د ازادي راډیو اورېدونکو ته دغه تصویر روښانه کړئ چې د کابل هوایي ډګر کې څه روان دي.
د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته په سلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیرې کړي، او دغه عمومي څلورلارې چې د میدان هوایي و مخته ده، دلته به راشو کش هم زیات و، موټرونه لارې به هم بندې وې. نو طالبانو به هڅه کوله چې د خلک سره ګوشه کې، او هغه خلک چې مستحق خلک دي، اسناد لري، راغوښتل شوي دي، هغه خلک کابل هوایي ډګر ته لاره ورته پرانیزي.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده د کابل د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې، او له لوی سره له دې هوایي ډګره د افغانانو او بهرنیانو د وتلو مسله څېړو. همدارس په ورته وخت کې چې هڅه کوو چې له نورو میلمنو سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو، او په دې مسلې هم خبرې وکړو چې د کابل وضعیت څرنګه دی. د هغه ښار چې د اګست په 15مه کال طالبان ورننوتی دي، او تر اوسه پورې په دې ښار کې لا هم حکومت نشته او مسؤول کسان نشته چې کارونه پیل کړي او کارونه په ټپه ولاړ دي. په خبرونه کې د افغان د ملکی هوایي چلند د ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا هم را سره ملګری شو. د کابل هوایي ډګر د څومره الوتنو ظرفیت لري چې له دې میدان ولاړې شي الوتکې، او افغانان او نور بهرنیان له افغانستان وباسي؟ ځکه چې ازدحام باید نور هم زیات شي. د تر ډیره پورې نړیوال هڅه کوي چې د اگست 13مې چې راتلونکي سیشن به کیږي، په زرګونو کسان له دې هوایي ډګر وباسي.
د کابل هوایي ډګر د ډیر الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر څخه قطع دي. تنها دغه د ایستلو د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دی چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفا صاحب، تاسو چې ډېر ظرفیت لري، له ډېر نه مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
د هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګسي او بل نشاست وکي. تر رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډېر دی. تر همزمانی کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډېری پر مځکه وي، او نورې د حرکت په حالت کې وي چې ټیکاف وکي، بل بیا راشي لندنګ وکي.
یو وخت مو داسې اورېدلی و د دې له خاطره چې هوایي ډګر غره ته نږدې دی، ممکن لوی الوتکې په دې کې د کښېناستو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي. نو د فکر کوي چې یوازې یو څه وړې الوتکې پرواز کولی شي، او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وګرځي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکې لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډېر، لکه د بوینګ 380 الوتکې، تر ایرباس څو ایرباس 380 یا تر هغه نورې غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف ار یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردی تجهیزات چې واغه د منځ تللی دي، د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته. نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولی په وی اف ار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګي شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټنګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب، تاسو د لایټنګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو داسې راپور درلود چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن، د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې آی ایل ایس ورته وایي، انسټرومنٹ لینڈنگ سسٹم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېر مخابروي کمیونیکیشن دستګاوی ټول خراب کړی دی، د ویسټونو د ارتباطاتو د سسټم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوی دی په بعض ځایو کې، ولی د پرواز لپاره انوز رنوی سمه ده. نو واقعا هم کدا چې د ساختمانی لحاظ او د تجهیزاتو د لحاظ د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ ته رسیدلی دی، دا دقیق ده.
مننه وفا صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، په پروګرام کې مو میلمانه دی غلام جیلانی وفا، د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټنډرد برخې عمومي رئیس، عبدالملک همدرد مدني فعال، او همدار اس په خبرونه کې د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر سره ملګری شو دی. لوی خبرتیا وروسته به له بهیر صاحب څخه واورو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر خبرونه ته شرغلی، کچرته له تاسو دا وورو چې تر نږدې دوی ونې کیږي سه څکه البته چې طالبانو کابل نیولې دي، لیکن په کابل کې اداري چارې ټولې په ټپه ولاړې دي، په دغه سیو وضعیت کې کچرته دا ادامه پیدا کړي اثرات پیڅوي؟ د پروسه پورې دی
لکونو افغانانو د خپل وظیفو او د رښتونکو دندو پر رابطه باندې هیڅ ترنوشت معلوم نه دی. د دې به اقتصادي او سیاسي ستونزې وي، خو یو ستونزه چې ډېره واضحه ده هغه دا ده چې افغانستان د نړیوال سیاست په برخه کې انزوا ته ځي. هغه حالت څه دی چې فکر کوم دغه حالت چې سوره اوږدیږي او توافق نه رامنځته کیږي، اداري سیستم رامنځته کېدی نه شي. موږ دوه اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه دا ده چې طالبان نه شي کولای په دغه یو بیړني حالت کې بغیر له خپلو جنګیالیو او بغیر له خپلو خلکو په بل چې باندې اعتماد وکوي، نو ستونزه دا رامنځته کیږي چې دوی مجبور دي خپل خلک ادارو ته معرفي کړي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، طالبانو لویو ادارو ته خلک معرفي کړي دي چې هغوی دي.
بهیر صاحب فکر نه کوي چې ټیټو ادارو ته که نور خلق معرفي شي مشکلات به یو څه حل شي؟ مثلا په د رئیس په سطح باندې، د موین په سطح باندې پخوانی خلق کڅم طالبانو دوی ته بلنه ورکړې ده چې راشي، لیکن کچرته دغه خلق په خپل حال پاتې وي، یو څه به شرایط بهتر شي نه وي؟ حتی په ولایتونو کې که په کابل کې نشي کولای چلوې شار دی، په ولایتونو کې پخوانی خلق په خپل ځای لاندې دي،
دوی مجبور دي چې په ټیټه کچه باندې هم تر ډیره پورې طالبانو خپل خلق او خپل مسؤلین داخلي دي. حتی رئیسان مغمنو چې په ډیرو ادارو کې خصوصاغه ادارو کې چې طالبان د وغه ادارې د چلیدلو ضرورت او اړتیا ویني، لکه د افغانستان رادیو تلویزیون یا د نور هغه ادارې شروالی دي او یا هغه ادارې دي چې هغه مخامخ د خلکو د خدماتونو سره تړلې دي او باید فعالیت وکړي بغیر د دې چې اداري سیستم یو موافق سیستم رامنځته کیږي یا نه رامنځته کیږي. دوی مجبور دي فعالیت وکړي، دي خدمات وړاندې کړي، د ادارو ته هم طالبان خپل جنګیالي وړاندې کړي دي، خپل خلک تعین کړي دي. د دې دا معنی ده چې تر څو یو توافق نه شوی طالبانو فکر نه کوم چې افغان شمول نظام د پاره هغه په لوړه کچه وي، د اول درجه خلک پی دي کابیناوي او د ولسمشری چاري وي چې په کوم طریقه باندې مخته دي، شورا په طریقه باندې مخته دي، کړي ولسمشر او د امیر د خانه مخته دي، او که په ټیټه کچه باندې طالبان نشي کولای چې هغه ته وړاندې کړي. بل څه چې واضح دي، طالبان سره هغه ده چې دوی اوس نشته ولې په اداري سیستم کې د خلکو د معرفت په برخه کې اقدامات وکړي. هغه د دولت لپاره یو د امن نشتون دی. کله کله بعضی کارمندان راغلل ماته نږدې منابعو د طالبانو وویل چې دوی کله چې کارمندان ته راغلل دوی معنی کړل د ادارو نه چې موږ تاسو په ځای باندې پریږدو، خو اوس هم دغه شرا وخت کله چې کارمند په اداره باندې ادارې ته راځي او اداره شروع کوي، اداره کې اجرات شروع کیږي او اجرات یو عنوان غواړي، یو ادرس غواړي. دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت ادرس لاندې خپل وړاندیزونه او خپل ورځنۍ چارې مخته وړي که به د اسلامي امارت تر عنوان لاندې به مخ وي. دا هغه ستونزه ده چې له تر اوسه پورې طالبان ورسره مخ دي.
مننه بهیر صاحب. د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې راسره ملګری شو، دوی ته شر اغلاس وایم. اصولي صاحب، څه فکر کوئ که چېرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، په لنډو ستاسو نظر څه ده، افغانستان به په کومه خوا روان شي؟
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسې لاړ شئ، کوم رسمي سند شته، مسؤلیت موجود دی، تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي. که دغه حالت دوام وکړي، ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني، زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نوه د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولی شو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو او موږ په مستقله توګه باندې افغانستان اداره کړو.
اصولي صاحب، څه شی دې باید شوي دي چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ، زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اګست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښ نه وي، هغه افغانانو خوښ نه وي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري، بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسې څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي، د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی تر منځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې، په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنګ او جګړې کړي دي، او د هغوی پیژندل شوي څیرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی، او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څیرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دي ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل وم، د ولس استازی و، موږ ونه کولی سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کول یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته. اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول. اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوي او مرکزی دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي، او دغه سې څیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي، یا په جنگونو کې، یا په فساد کې، یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې، په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي، په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي، دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي. اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
مننه اصولي صاحب. بهیر صاحب، د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر، تاسو څه فکر کوئ چې د اوسنی حکومت د جوړېدو له مخې ته ګواښونه او چیلنجونه څه دي؟
فکر کوم تر ټولو مخکې لوی چیلنج به دا وي چې طالبانو کله چې کابل ونیولو، او کله چې د افغانستان سیاسي معادله تغیر کړه، هغه ده چې په یوه توافق باندې رامنځته شي یو نظام، دوی د زور د لارې او په کابل ته د وسلوالو د ننوتلو سره داخل شول. دوی دا وپتېله چې نور په افغانستان کې دوی ګټونکي بنا دوی تر ډېره پورې باید خپلو جنګیالیو ته د هغو واکدارۍ قناعت ورکړي. طالبان اوس د یوې داسې واکمنۍ په سره مخ کې چې هغه دینی برداشت لري، دوی امیر لري، او دوی امیر المؤمنین په نامه باندې مشر لري، او دا یوازې سیاسي جوړښت نه دی، بلکې دا یو دینی جوړښت دی چې د یو دینی انګیزې په اساس باندې رامنځته شوی دی. طالبان که اوس توافق کوي د افغانانو سره چې راځي ګډ حکومت جوړ کړو، د دوی هڅې دا نه دي چې دوی په دې قانع کې چې راځي افغانستان سره وویشو، یا د افغانستان سیاسي جوړښتونه سره وویشو. دوی کوشش کوي چې
تر ډیره چې معلومیږي او د دوی بحثونه معلومیږي د مشران سره مجلسونه معلومیږي هغه داری چې یوازې د دوی نه موافقه واخلي او په دې باندې قناعت وکوي چې راځي چې یو اسلامي نظام چې هغه یوه شورا ده باید جوړی کړو. په هغه شورا کې به ستاسو که د سیاسي جوړښتونو استازولي کوي او که د قومونو استازولي کوي ستاسو د سیاسي تنظیمونو او ستاسو د قومي جوړښتونو استازولي به په دې شورا کې وي. خو د دې معنی دا نه ده چې خامخا به همدغه مشران چې شلو کاله را په دې خوا په افغانستان کې د قدرت د تقسیم په اساس باندې پېژندل شوي دي او د دې ولس لپاره دوا هم نه وه، یعنې د ولس درد نه دی پې دوا شوی.
یوازې نو ولې دواړه لوري د همدغه شورا په سر باندې چې څرنګه تاسو وایست ژر موافقې ته نه رسي، ځکه چې د افغانستان د قدرت له خلاص سره مخامخ دی.
طالبان به تر ډېره کوشش دا کوي چې ما ویل چې دوی د خپل امارت لپاره یو بدیل وړاندې کړي، ځکه دوی په دینی لحاظ باندې په دې باندې ملزم دي چې دوی نشي کولای په زور باندې خپل امیر لري او یا هم دې ته مجبور کړي چې خپل امیر او خپل صلاحیتونه اغوی د حق منصب نه استفا وکړي. ځکه دا جوړښت ماول چې دا یوازې سیاسي نه ده، لکه د رئیس جمهورانو یا په جمهوری نظام کې د واکمنانو چې هغه قانون ان کولای شي یو ټولای راشي، یا لکه ولسی جرګه او یا هم لکه ملي شورا یا هم لویه جرګه او هغه د خاص موالدو په اساس باندې مشر نه غوښتنه وکوي او مشر د خپل دندې نه لري شي. دا جوړښت دینی جوړښت دی، دوی به حتمن په دې باندې کوشش کوي چې هغه جوړښت هم په نظر کې ونیسي، هغه په خپل ځای باندې پاتې شي، خو یوازې د افغانستان سیاسي واکمنۍ سره وویشي او سیاسي واکمنۍ د یو شورا د لارې مخته وي. د دې تر څنګ تر اوسه پورې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان ټول سیاسي لوري د افغانستان په اوسني وضعیت باندې قانع کړي. تر اوسه پورې ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب د افغانستان قانع ولسمشر، د حزب اسلامي مشر او همداسې په پنجشیر کې شته مشران چې څوک دي او یا استازولي کوي تر یو ځایه پورې، دوی او پاکستان کې چې کوم مشران تللي دي دوی په دې نه دي قانع چې طالبانو دغه جوړښت ته قناعت وکړي. نو بنا دوی د دې غنه ډار لري چې که چېرته په یوه توافق باندې هغه توافق چې تر ډېره پورې به طالبانو ته د منلو وي، دوی هغه اعلان کړي، مشرتوب اعلان کړي، نو احتمال د دې دی چې بیا به مخالفت نه راپورته شي او بیا بالاخره طالبان بیا د جنګ لپاره آماده شي او جنګ ته به چمتووالی ونیسي. چې د راتلونکي د افغانستان د جنګ د لارې حل نه شي، د خبرو د لارې حل شي او اساسي په توګه باندې حل شي، تر څو بیا جګړې ته، بیا جنګونو ته، نه تنظیمونو ته او نه طالبانو ته لاره خلاصه شي. بلې،
مخکې چې اصولي صاحب ته ورشم، بهیر صاحب، له تاسو دا پوښتنه وکړم، تاسو دا څو جهته چې له طالبانو سره په خبرو دي دغه ته اشاره وکړه، دا خو هم په حقیقت کې درې ځای شوی دي. فرضاً د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نور چارواکي په کابل کې له طالبانو سره په خبرو دي، د احمد ضیا مسعود، محقق خلیلی او یو شمېر نور اسلام آباد ته تللی وو د پاکستان له لارې له طالبانو سره په ارتباط کې شاید وي، او بله ډله هم په پنجشیر کې ده چې له طالبانو سره مخالفت کوي. که دا درې برخې دا رقم ویشلي، نو د طالبانو لپاره خو ډېر اسانه ده چې خپله پرېکړه ژر اعلان کړي، ځکه چې هغوی خو سره متحد نه دي.
بله، طالبانو ته اسانه ده. طالبانو خو اوس طالبان وایم چې موږ افغانستان ګټلی ځان فاتح بولي، خو ستونزه دلته ده چې دوی څنګه کولای شي دنیاوالو ته هغه افغان شموله نظام چې دوی دوهې په تړون کې نړیوال ټولنه ته امریکایانو ته وړاندې کړی دی چې دوی به د افغانستان کې د انحصار نظام یا په انحصاري شکل باندې نظام نه اعلانوي، دوی به د ټولو افغانانو د ټولو سیاسي جریانونو په توافق باندې یو نظام رامنځته کوي، هغه نظام چې هغې ته اسلامي امارت نه دی ویل شوی، هغې ته اسلامي حکومت ویل شوی دی. دوی یو بل جریان هم روان دی چې په دوحه کې دی، هلته دواړه مذاکرات ټیمونه په یوه ناوه باندې حضور لري که ټول نه دي، یو برخه استازي هلته وجود لري چې بېرته د هغه درې لوري چې کار روان دی د هغې استازولي تقریبا کولی شي، که څوک پنجشیر کې دي یا په پاکستان کې او یا هم په کابل کې، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی صاحب دي د دوی استازي او یا د دوی په خوښه باندې هغه ټیم چې پخوا جوړ شوی او د هغې یو نوی استازولي په دوحه کې هم روانه ده. زه فکر کوم طالبان د دوو چیلنجونو سره یا د دوو لویو ننګونو سره مخ دي. یو دا چې دوی باید خپل لکه ما چې مخکې وویل د دینی جوړښت لپاره یو بدیل، داسې بدیل چې هم د خپلو خصوصا د نظامي برخې لپاره د قناعت وړ وي، د نظامي حلقې د مشرانو او د هغو د جنګیالۍ لپاره د قناعت وړ وي، هغوی قناعت پرې باندې وشي، او د دې تر څنګ باید دوی نړیوالو ته هغه نظام وړاندې کړي چې دوی خپله تعهد کړی دی، مخکې دنه چې کابل ونیسي، مخکې دنه چې د افغانستان نور ولایتونه ونیسي، پخوانی نظام ړنګ شي، ذکر کوم چې په خوانی جوړښتونه وو ډیر مطرح نه دي رسول شورا ده او کله افغانستان په خوانی حکومت ته تر ډیره پورې به د نړیوالو لپاره طالبان زمينه سازي کوي ته د دوی په نظام باندې اعتراف کوي د دوی نظام ومني او بل اخره د افغانستان د اقتصادي او مالی او سیاسي انزوا په لور باندې لاړ نشي. طالبانو په تیر ځل باندې دا تجربه ځان لپاره ترلاسه کړې ده چې یوازې درې ملکونو ته قناعت ورته چې دوی نظام په رسمیت وپېژني. دوی هغه تجربه لري او د دوی هغه دینی وختنی چې یو نظام په دینی اصول باندې ولاړ وي د هغه د مخې نظام کوي هغه هم په نظر کې نیولې دي. د کومه بیان ازادي چې نن موږ ګورو په کابل کې او تر یو حده پورې د طالبانو د پخوانی موقفونو یا د پخوانی دریځونو په اړه باندې یو څه تغییر موږ ګورو چې په تلویزیون باندې ښه د ښکاره کیږي خبرونه وایي. موږ ګورو چې په کابل کې په چا شخصي په چا باندې الزام نشته لکه طالبان په وخت کې په ګیره باندې په مشتو باندې ښځه بیرون ته وځي. موږ ولیدل چې ښځو ته اعلان وکړه چې مکتبونو ته لاړ شي خو لا هم د طالبانو په موقف کې واضحه څرګنده نه ده. طالبانو وکولای شوه چې جنکۍ ته یوازې ابتدایي ته اجازه ورکړي. تاسو اعلان اورېدلی وي چې د راتلونکې شنبې ورځ نه سبا نه بل سبا به ابتدایي مکاتب او ابتدایي ښوونځي تر شپږمه پورې ښوونځي په ټول افغانستان کې خلاصېږي. جنکۍ هلکان به ځي خو لا هم د پوهنتونونو او د ثانوي مکاتبو لپاره طالبان واضح لایحه نه لري چې دوی به جنکۍ ته اجازه ورکوي او اجازه حکومت سره څور کوي. لا تر اوسه پورې طالبان سره د کارمندان ته اجازه خدینه او کارمندان ته اجازه تر اوسه پورې واضح نه شته. دوی بل هم په دې باندې فکر کوي چې څنګه وکولای شي چې هم خپل دینی وختنه چې دینی ارزښتونه دی ورته وایي او د دینی ارزښتونو په اساس باندې نظام رامنځته کوي هغه هم خوندي وساتي او په عین وخت کې دوی وکولای شي دنیاواله ثابت کړي. فکر کوم چې دنیاوال دې ته منتظر دي چې تر څو طالبان د خپل موقفونو په برخه کې د خپل هغه دریځونو په برخه کې چې دین په اساس باندې وړاندې کوي واضح اتګاونه لري واضح لیدلوريونه لري عملی لیدلوريونه لري. البته خبرو کې طالبانو ډېر ټینګار کړی چې د خزو د کار طرفدار دي، د خزو د کار معنی نه دي، د خزو د تعلیم معنی نه دي، د ازادي د بیان وړي، د ازادي د بیان
نه کوي. بله
دا چې په عمل څه کوي د دې لپاره طالبان ډېر وخت وړي او ډېر فکر کوم چې دوی په خوا تیاری په ټوله معنی نه درلودي.
مننه بهیر صاحب. اصولي صاحب پولانډو کې ساسو نظر هم واخلم ځکه چې نور د خبرونو وخت په خلاصې دوره. طالبان باید څه وکړي چې هم نړیوال ومني او هم په داخل کې دوی ته جنجال جوړ نشي؟
بیا هم دوی داریږي د دینه چې خدای نه خواسته دوی داسې یو اشتباه تکرار نه کړي تر څو دنیاوال دوی ته ورشاکي. دلته خو نه تنها نیول خو د ټوپک په زور وویني، اما چلش په کار دی د دولت او د سیستم او د نظام. او دوی ته افغانان هم معلوم دي چې که رښتیا هم د چلش لپاره مثبت ګامونه ونه خستل شي په افغانستان کې لري نه ده چې بیا به جنگونه روانيږي او جنجالونه، ځکه هم د منطقي او هم د دنیا استخبارات په افغانستان کې عميقي ریښې لري. یا د قومونو په نوم باندې ما په دې وکالت کې څومره چې زه وکیل یم لیدلي دي اشخاص چې څوک چیرته بند دي او څه رقم تغذیه کیږي. بنا پر دې طالبان په اول کې باید د افغانستان د خلکو زړونه هم لاسته راوړي، عاجل د یو داسې نظام چې هغه اسلامي او افغاني اصول باندې ولاړ وي، ځکه په هغه نظام کې چې زموږ افغاني تاریخي او ملي افتخارات نه وي ساتل شوي، افغانان فکر کوم چې غږ به د مخالفت پورته کوي. د دنیا دا امکان نه لري چې ټوله دنیا به دوی په اول ورځ باندې په رسمیت وپیژني، اما په دنیا کې هغه هیوادونه چې رښتیا هم موثره دي دوی لپاره او په اقتصادي لحاظ کولای شي د دوی د نظام د چلش لپاره د دوی سره نږدې پاتې شي، د دوی سره په مشوره باندې مخکېږي او دا کار دوی باید زر تر زره وکړي.
مننه اصولي صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. همدارس د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز له رئیس عبدالجبار بهیر څخه د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفات څخه او له مدني فعال عبدالمالک همدر څخه چې په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. تر بلې خبرونه مو زحمت شي برخه.
زلنده سراغه دنیا ټکاله غبار بیلتا بپاتې بپچمو يم پبارا سبديم سايم تو هر سارا نارا مال دو اپرين د چیورت بشم افلا مال دو اپرين د چیورت بشم افلا
سپارو توری را و خود ساختش کو تا درنا لوری را و خود تا پشمار دگوتو تا اسمان ستوری را و خود تا پشمار دگوتو تا اسمان ستوری را و خود مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مال تو آفری نتی چورک پشم آفلارا سخستنیم پوپری خطوا پایم مات خاپی رو جام آگوستی پہوایم ہر سو کلخ پلا زانو رکھو نا پیدایم